و دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړوي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي وروره، او بس دسمالونه یې په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه، او دا خبره چې شپیلي وال او په لارو کې ودرېدل، او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځاله او مرکز بللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی، او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي.
امریکایي کانګریس او په زیلنسکي او ډاکټر غنی یې بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زیلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو.
نو دی وغواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي، بلخاصه د امریکې د جمهوري غوښتونکو ګوند، او داسې ونمو کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نه خپلوي سره دا ناسمه دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د لس میلیونه ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره، او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي، او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي، او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي، او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو. یعنی امریکې باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بله خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلی. او درېمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي شوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه دریش پېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریه څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تېره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناشتي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړی دي او سه مهربانه کالر د دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړې دی او ډیلې د فتح کړې دی او اوس رواني بل ځای پسی خو ګورې هغه نقل شوی دی چې د نیستینه موږ ژرنده چلو او د قبر مز نه اخلو. څوک د نیستینه څوک د مجبورۍ نه راغلی وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دې سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پریدو. نو دوی ته مو دوی نه مو هیله دادا چې ګورې مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړي، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه پارلمان کې یو پولیس په چاړه باندې وو او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی اوربانی ژاړي، ټول خلک اوربانی دقیږي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ته سره هغه وخت کې کوم فکر وکړي هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کاوه اوربانی ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به یې ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا به قانون نه پرېښود رانیوی. ګورې نو په تاسو اوس ګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او غلط جنگونه کا جنجالونه کا او سه مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن دی، خپل خاوره ده، همدې لپاره دې خلکو چې دې زحمتونه ایستلي دي تا لپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي، تم پکې دلته چې دې اسودای.
او وروسته لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لیست لري کړ، د طالبانو حکومت د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز اړیکو اقتصادي همکاري لپاره ګټور بلل دي. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده، د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمهییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسؤلیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې امله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې، خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وو، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدی، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په مخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې یو نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپله مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغې کې پکاریږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. که چیرې دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغې کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغسې لوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د یوې ولسي کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسي سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله له منځه ولاړه او ځینې مړي یې د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبي پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکې د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نهو غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړی ده چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاجنونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخوا په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصل مړینې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ غبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لاره یې د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مړینې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستې په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبې ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدې پیخ وروسته ځایي فعالانو د ملکنډ پوهنتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تورن کړه او یو لوی شمیر فعالانو د پوهنتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو له مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د مساک لاس پلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د مرسه په سره ریسټیکټ میکي تکم کول کول خارج ریسټیکټ میکي څه چلوي
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو ماخامه په اتړن منځل دی خو د طالبان حکومت په عامو خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدلی خو لیوی خوا که دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب څخه دا توت را وړم او دا نګي نارنګي ټولومه او د دې په بازار کې خرڅوم چې خپل ورځانه روزي برابره کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص دغه د پاره چې دا د توتو میله وو څه ښار خو بارانونه اوس وو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په اجازه کې لا شتوت پیدا کی
موږ خو د هلمند ولایت وسیدونکو ان د هلمند څخه نن رالو خاص مو اراده دا وس په کندهار کې توت وخورو د کندهار توت خو نو بيخي مشهور دی په نام دی په دغه برانی موسم کې ماشاءالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي
خو بل خو په دغه ولایت کې د زمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کالتر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوی دی یو ځای کاروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جره بزمکه کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوخت خو سکهال دغه څلور جره بزمکه نه یوازې یو جره بزمکه حاصلات ورکړي دي د طالب چارواکو په وینا سکهال کندهار کې یوازې اته جره بزمکه پزمکني توت باندې کړل شوی دی
خو اول سر کې دغه څلور جره بزای دي مثال مړه اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ش کارګر پراخته و ش باید نرخ درلودلی نو وزدار په الحال چې وزد یې مرزونه وکړل وزد څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دی وزد مرزونه وکړل د واوی چې وس مرده دی صدا خوښتي چې دی مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دی کیلو په 200 غونی دی نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده ته ټول مشکله د نوې شیم کندال ته داخل کړی دی به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټول په وروز د څلور جری په ځای وو نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ باید چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ څه بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 ترکشته شوي دي
ابل خواته چین د مریض برېښنا ته ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریض تختو په خلید چې شاید نیویارک خار نه لګه کومه ساحه ووسی چین د مریض برېښنا د نورې شبکې ننګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور لمخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریض شبکو کې تولید کړې ده بل خو د چین چانګ ایشپنګ ماموریت د سپوږمې په تر ټولو پټ تیارا او نابلد د جنوبي قطب تر بریالۍ ناستي وروسته ځینې پلټون کې نمونې هم راټولې کړې دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمې د جنوبي قطب د خاوري او ګټو نمونې زمکه تراکوز کړي د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمې ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمې کې به د واوري آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمې ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو لپاره او څپو خپل ومورز له سید چینوالي سره مهرباني
آزادی ملما
السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو د نن په ځنګړی مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خوله کو د هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنري ذوق خندا او خوښي ویشل خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګیدلی ماستر چینوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نورې د خوښیو په محفلونو کې ویلي له دې هنرمند سره زما د مرکه اورېدو ته مرابولم
تاسو ته سلام تاسو قدرمن اورېدونکو ته ټول تنه کې هلی سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مده هلی چینه کلی یم. تخلص مې د خپل کلی خیره.
چنیوال صاحب د ماستر نوم لکوم زیدر په سر راغی. تاسو شاګردان لری د استادۍ لقب مو اخیسته؟
نه استادۍ لقب مې نه اخیسته، دا دروغ نه شو ویلې. او خو په ما باندې مشوم توپ کې یو ورځ دا نه مې خو او د ماستر نو بیا چې کله زر رډیګانو ته تلم نو ما ته به ټول وی چې یاله خو ماستر علی خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تا مونږ یو تخلص غوره کوو کنه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومیدو د رادیو کې یو جرنالیست وو، هغه ته وایي چې ته ماستر چنیوال شو د خپل کلی په نامه خوش بس دا تخلص یې روکړو، بس هغه تخلص اوس په موسم مشهور دی. نو
څومره عمر لري چنیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به ما دوه دیرش دریدش دا سیما مشمتوب نه ډیر وخت نکېږي، یاره تقریبا 14 کلن عمر کې ومه چې ما دا غاني بجاني ویلې.
درس دی ویلې مکتب ته تللې؟
درس خو مونږ دغه پن پاتې کړو کنه، چې دې پن سره مې مینه او شوق مې و. پن ته زه شوق کړه غلېم دا کې سب زما خپلم نه دی او دې پلاران یې کا کې سب مې نه دی او دې ته زه شوق کړه غلېم.
نو په ډیر لاس کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندره ویلې، ځان ته مو خپل سندره ویلې کله کوم استاد سره وای؟
نه هغه وخت خو ک دته وایم چې کوم کال به وینو ما د چانس دا نه وي، ما د خپل ځان شوق کولو ان خپل غانیم به ویلې چې چا به غناره کړه داسې لکه نبی وزیر لکه تلور خاده ا دغه سی ګل نذیر منګاله به د غزل خوان رو کول د غزل به ویلې مایفلو کې به ویلې واش خیر کې بیا کې سټ ته ورو ته ما کې سټ می دی کوله نو په خبر ته بتلم میاش تمبم وکړه بیا به د پټ پرشیانو ته کې سټ دی کوله او اخ کې واش بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو واش اوس دې سپکر ورسی.
او څومره سندره مو ثبت کړی دی چنیوال صاحب؟
یاره دا کې به دروغ جون شم په دې خاطر چې ما ډېری کې سټي سب کړی دي، ډېر کلیفونه مې هم جوړ کړی دي او مې دونی مې هم ډېری ویلې دي، ډیټ غنې لکه جوړا غنې مې هم ډېری ویلې دي، ډېر سندرغاړو سره جنکو سره او نرمندانو سره مې ډېری غنې ګاډم ویل دي، نو حساب نه راته کې چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سی ډی غنې یا ورسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دی په مجموع کې ټول؟
یاره نو دروغ دی نوی داسې یو سل شپیتاو یا کې ساتم به ډخ کړی وي، ځکه چې یو لمبارې مور غلا وو په لمبر نه معلوماتو ته ورسو په ټیم کې یو سل شپیک 500 کا وو 500 لمبر کې ساتي مور غلا وو. نو نه فیګم چې څومره کې ساتي شوی دی او مخالو کې خو بيخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخه او غزل شوی دی، ار وده کې یو شپه کې 2-3 غزل ویل کېږي.
او دا ګډه مشترکه سندرې دي چې ویلې دي کنه، دا د لچا سره ویلې دي کومو سندرغاړو مېرمنو سره؟
او دا خو په نرمندونو کې په نارینانو نرمندانو کې مې برام جان سره ویلې، بخان سره مې ویلې دي، د لور خط سره می ویلی دي، مشهور مشهور سندرغوړي با شیخ سره خو سره می ویلی. یاره ډیر دي نو چې داسې کمپیر و نرمن ناس لکه دا څوک چې موږ نه مشران و لکه رسول بادشاه دی یا دمساز یغ دی یا رون بچا دی یا ماستر علی خیدر دی، دې سره می نه دی ویلی د مشرانو سره. خو دې نه در کوز سمره دی ان شاء الله ما گاډه غنې او زنانه و کې می بیا ندیا گل سره کړی دی، شینا گل سره می کړی دی، انزیا یو کې سټ می پیتا پوشو ټریکونه راته جوړ کړی و چې زه دې نه راړم په خواسته حالت انزیا نه وکړه خسته وای غي غاني ویلې به زو می ورو ختم کنه خپل زینه راته پر خولي و اغا غاني می سره می یو کې سټ کړو کاریش می په نوم و اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو تینغه می سره کې څه غوې تا پیوی نغمیس را ټاپی مو کړی وی خو روسه په دې پخمان شو ما چې یاره نغمیس را ما کې ځلځک نه وکړي چې زه نه خبر چې یاره ای نغمی ته ما ته ټاپی جوړی کړې ما ته ول تخپل ټاپی وای دې ته بل و نرمن ورجګو تا خپل زینو ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپی وایلې اغه ته بیا ای نغمو ته پته ورخیږم تمام کړه نو یو جو ټاپی می سره مو وی
خدا خو دا خو چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوی دی کنه الله کا ټاپی ما سره سره دی
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخوا خې پراته استاسو غږل دې د دې اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوی نه دې ما سره اړیکې کړې دي نه ما خو لکه زم پښمان و ما ولې چې ما تفاته نه و لکه دوکې خبره اکثره پیتا پرشیانو دا دوکې کولې کنه بخانه دا سینازیات ورخې غوله لکه زین ازیا کې سړ تخې غوله و ما دا سه کورونه کول چې کوم نرمن نه به وکړو نه نه بنیم وکړ کاټ کو دته و چې دا ساته جوړ د اټرې نو چې ته به تو روخه ته ولته به دای جوړا کړل کنه میسنګ به جوړا وکړو نو کې سړ بیرو بسله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکې شوی دي
لدی ورسته فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به استاسو له आवाज نه د غرقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي او خو اول خو هغه وخت تیر شو اخو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندانو سره ډیر غکی دی کنه او دا سیم شوی دی چې و نرمند په سره ډیر پیسې اخیسته شوی دی او پته پرشیانو ډیر کمی دی تر سوال دی کنه دا چې د غاره دا وکلې ټری دا وزونه جوړ کړی دی دا اکثره دا دوکې شوی دی ډیر خو آینده کې به نه کیږي کله آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نورو پښتنو د یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شول چې یو سندرغړی څو کال تقریبا ول 17 کال سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکهږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال د سیدی لکه میان چې وبونه ځکه نسیلې ویخیږي اکثره ونرمندون ډیر خفدي په دې خاطر چې دغه کې کاروبار وداغه نو ایوانو څو په د امارات چیرغلو افغانستان ته د مسیکاینې چې اوس بندیز ده نو زه خپل یو غل رما دی وطن غام کې هم ډیر يم کنه زه د خپل وطن غام هم ډیر سره ده مو یو مرکا کې یلیو چې کچيري کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندري نه وی کړی چې په سندري مو په سندرو کې ګنو سندای ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وی ټول افغانستان په امن کې وی نو مو د سندري نه وی کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تر شو دا شیرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مواخستل
چې صفه خبره وکم مخو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړی دو اولین کې کړه و چې جار دی مې یعنی جل خوند اټ پی مې ویلې ډېری مشهورې وي ایغین عبدل مې وښه تاسو بیا ډېر شعرونه شعری وکړي بيخي بهادا ډیر شعرونه چې ډیر نمونه هم نسته دي مشهور نه بغیر اکثر ډیر شعرونه نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کیسټ نه لیکواله مونږ با خلی کیسټ دی کولو با خپل ورته وطن ته نو ډیر شعرونه نمونه اوس هم نه راځي شعران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
Yeah.
درمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمن سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعري هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زتاسته مغه د لغات وایم تاسو ترمنه پدې کې ډیر زیات بلد یست. دا ولسی شاعري تاسو هم کړی؟
وطنی گانی شوی دی، غرانی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شویون خی مونگ داغ دی، چاتان دی، غرانی سندری دی، لغتون دی، دا شویون دی مونگ ولسی شویون.
دا ککڑی غاری او د اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو د سینه په سینه را انتقال شوی دی او شتا په پښتو ولسی ادبیاتو کې لپخوانه شتا ل پیړیو رئیسی. مګر د لغاتو دا سی یو فورم دی چې اغا فل بدیحه ویل کیږي، یعنی سمدستی اغا سندرغاړي شاعران چې سندری وایي دا سمدستی جوړوي. دغه فل بدیحه شاعری د لغاتو هم تاسو کړی ده؟
اولنه ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګډ می خپل جوړ کړی ام دی، یلی می ام دی، او اکثرا می ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یونیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم لولای دی. خپل ما ته شعرې نه خوان نه روګولو چې زه خپل نام په شعرې کې ورکم شعری ګرانه ده شعری یو خدای پر په برخه ده چې پښتو ته انانات کلتور دي دا ټول کېږي ایمون په لغاتو کې د لغتي شعرون اکثر په دانی باسه سره کې په لغات دي یو چې ویته وای چې زه به تیراوم بمبار دې کوم بل ویته چې زه توغندایم زه به تولم نه دی پریږدم دا داسې خبره ده
ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب یو خپل سندره دی چې تا ته ډیره ګرانه وی خپل سندره دی وی دره ته زمزمه کا
صحیح ده درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم درد یم درمان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم مات چې کتاب راوړی قلم راوړی مات چې کتاب راوړی قلم راوړی داسیو افغان ته ضرورت لرم داسیو افغان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم زت وچ لال می پسر توت یما زت وچ لال می پسر توت یما وسو مباران ته ضرورت لرم وسو مباران ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم وخت کل نذیر منگل رپور کرا وخت کل نذیر منگل رپور کرا ولیم گلدان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم بیلیم جانان ته ضرورت لرم
ډیر الله ډیر زیاته مننه چنیوال صاحب ډیر خپل سندره و یو بل پښتنه داده چې ورسته لدی چې په سندرو بندیز ولګید په افغانستان کې څه کوي تاسو یعنی انسان خو دې ژوند کول لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري اوس تاسو څه کوي په خوخه مو ل سندرو نه یو څه ګټل
اوس خو چې سپارې ته وایم دا څه چې پیکر کوم اکثره ونرمندون لایا دي زه خپل چې سپاتو لایا یم هیڅ کاروبار مې ولا نشته لایا ګرځم نو آینده کې وګورو کدا سه یو چا مرسته وکړه چې خارج ته کوم لار رو ته جوړ کړه کوم زی ته وته نو خادو چې یو زی ته لوټ شو مونږ ژوندم داسې تاریخ شوی دی د خاطر چې کاروبار مې لوړ دی نو غوړو چې داس یو خلک خپل افغانیان خپل پښتانه خپل زمون خلک دی ولرمندونو سره مرسته وکي یو حد په ورسوي کني دلته ټول به کور دی اوس بس موت موت خپل مولادو کوي نو بس دومره گزارا چي لو چورې زړونو نور داسې سرمایه مرمایه نشته ولرمندونو سره چې دې کوم کاروبار په کې اچي و کې نو بس ما مخکې مې یادونه وکړه چې موت خپل مولاد کوي
یوازې است ک وعده مو کړی
وعده مې کړی دی وعده مشتا
ماشومان
او ماشومان هم پنځه مې بچیان دي یو مې وړي کې لور کوي دا
نام خدا خدای دې در تستر کې چنیوال صاحب دې راتلونکو لپاره څه پلان دې څه پروګرامونه لري ژوند سره څه کوي او ژوند به تاسو سره څه کوي داسې یو اټکل لري یو پلان دې راتلونکو لپاره لري
ولانو داسې پلان خو نشته نو چې زه ته وایم چې دې فور دې لپاره بس چې کوم شاید هغه باندې چې مونږ کوم موسیقي غوول هغه نور خو داسې پلان نشته چې زمږ یو کو نو معلومات نه تکي یو سفرې خو
د ازادۍ میلمه پروگرام کې مو د خوست له سیمه ایز سندرغاړي ماستر چینهوال سره د ازادۍ رادیو ځنګړی مرکه اوریده. قدر من اوریدونکو په پای کې د خغلی ماستر چینهوال یو سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پمنی کوم. تر بیا مو پاک الله ملشه.
ژوند کې